دا ساده رادیو نوري وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې توت هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د ولسی جرګې له استزاد څخه بریالی ووت. نور رپورټونه لرو، خو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته په درست نړۍ غږ وکړ چې د ترکیې ملي ارادې ته درناوی وکړي. د روسیې په داسې حال کې له مصر څخه د لویدلې الوتکې د مړو وروړل پیل کړه چې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه تحقیقات دوام لري. خو په سر کې د کابل سټوډیو نه سانګزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د کورونای چارو وزیر نورالحق علومی نن د ولسی جرګې په استزاهیه غونډه کې د دې جرګې د غړو قناعت حاصل کړ. د جمهوریت غوښتونکو ګوند له حکومت غواړي په هیواد کې د سولې او امنیت د تامین لپاره باید د سیمې او اسلامي هیوادونو د کانفرنس له غړو هیوادونو سره بحث وکړي. او د کونړ په ټاپور ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو یو ساتیر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. پورا خبرونه ده. کورونای چارو وزیر نورالحق علومی نن د ولسی جرګې په استزاهیه غونډه کې د دې جرګې د غړو قناعت حاصل کړ. ښاغلی علومی نن د ولسی جرګې استزاهیه غونډې ته بلل شوی و چې له هر اړخیزو څرګندونو وروسته وکړای شول د ولسی جرګې غړو اکثریت مثبت رایه په علني توګه ترلاسه کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ښاغلی علومی ته د رایې د ورکولو په وخت وویل خغل ابراهیمی وای د کورونای چارو د وزیر خبرو د اکثر وکیلانو قناعت ترلاسه کړ. ولسی جرګې ویلی و چې د کورونای چارو وزیر د ورستیو نه امنیو او په کورونای چارو وزارت کې د سلیقوي ګمارنو په خاطر استزاه کړی دی. د افغانستان د جمهوری غوښتونکو ګوند له حکومت غواړي چې په هیواد کې د سولې او امنیت تامین لپاره باید د سیمې او اسلامي هیوادونو د کانفرنس له غړو هیوادونو سره بحث وکړي. د دغه ګوند مشر عادل بهرام نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې له دغه هیوادونو سره به بحث د دې لامل شي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین لپاره یو لیدلوری رامنځته شي. اغلې بهرام هم درځ ویل هغه هیوادونه چې په افغانستان کې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي باید فشار پرې راوستل شي. دا مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې د سولې دویم دور رسمي خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تر مرګ وروسته تر نامعلومه نیټې وځنډېدې. د کونړ په ټاپور ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو یو سرتیر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د کونړ امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو د سرتیرو یو موټر نن له غرمې مخکې د سړک غاړې پر ځای شوی ماین ور برابر شو چې یاد مرګ ژوبل افغان سرتیرو ته پکې واوښته. وسلوالو طالبانو د دې ماینې خودنې مسولیت په غاړه اخیستی دی. او وروسته خبر هم ده چې نن د نومبر 2 د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو لخوا د سرمنشي بانکیمون په حواله خپور شوی راغلی، په تیره یو لسیزه کې څه باندې 200 خبریالان د خبریالۍ پر مهال وژل شوی دي. د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې هم ګڼ شمېر خبریالان له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره هڅې کوي چې وکولی شي په آزاده توګه رپورټ ورکړي. او د افغانستان مهم خبرونه تر لاندې د میروسته اسمت سروان د سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته په درست نړۍ ژغ وکړ چې د ترکیه ملي ارادې ته درناوی وکړي. اردوغان نن وویل د ملت ارادې په خپله وښودله چې د ثبات غوښتنه کوي. راځئ چې یو لاس ووسو، سره ورونه او ټول ترکان ووسو. د ترکیه صدر اعظم احمد دولت اوغلو هم د خپل ګوند له بری وروسته په انقره کې وویل موږ به ازادۍ د امنیت قرباني نه کړو، موږ به په ګډه نوې ترکیه جوړه کړو څو هم ازادۍ او هم امنیت وساتو. د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند د یکشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې نږدې 50% رایې ترلاسه کړې چې د دغه هیواد په 1550 کسیز پارلمان کې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره کافي دي. کورد پلو دیموکرات ګوند تر 10% زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یو مخکښ سوري فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسولیت په غاړه اخیستی دی. داعش پرون په یو خبرپاڼه کې ویلي چې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادی د اکتوبر په 10 د ترکیه په سانلی اورفا کې ووژل. قادر له هغه ډلې سره کار کاوه چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیت کوي. دا ډله د داعش لخوا شوي ظلمونه ثبتوي. د دې ډلې یوه ویاند وویل چې ډېر کارکوونکي مخکې په سوریه کې وژل شوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې یو کارکوونکی له سوریې بهر وژل کیږي. روسیې په داسې حال کې له مصر څخه د لویدلې الوتکې د مړو ور وړل پیل کړل چې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه تحقیقات دوام لري. نن سهار د روسیې د حکومت یوې ترانسپورتي الوتکې د 144 تنو مړي سینټ پیټرسبورګ ته ورسول. د مړو ټوټې د عدلي طب مرکز ته د هغوی د پیژندلې لپاره یوړل شول. د روسیې د ترانسپورت وزیر پرون له قاهرې څخه روسیا څلرویشت تلویزیون ته په مرکه کې د مړو د انتقال په اړه وویل دا به وروسته څرګنده شي چې د الوتکې تور باکس پرانستل شي او معلومات ورڅخه واخیستل شي او تحلیل شي. د روسیې د هوایي شرکت ای درسوه یویش یربس الوتکه د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د مصر له شرم الشیخ څخه سن پیټرسبورګ ته روانه و چې د مصر پر سینا ټاپو ولوېده. په الوتکه کې درسته 240 تنه سپرلې چې اکثره یې روسان ول ووژل شوه. دا د روسیې او پخواني شوروي اتحاد په تاریخ کې تر ټولو لویه هوایي پیښه وه. د چینایانو له لوري لومړنۍ جوړه شوې لویه مسافر وړونکي الوتکه په شانګهای کې نندارې ته وړاندې شوه. دا الوتکه چې دوه ماشینونه لري او د چین دولتي فابریکې جوړه کړې ده نن په یو لړ مراسمو کې وښودل شوه. په دې 1910 ډول الوتکه کې 168 تنه سپرلي ځایدای شي. ټاکل شوې ده چې دا الوتکه راتلونکی کال الوتنی وکړي او د هوایي خدماتو لپاره تر 2019 میلادي کال پورې چمتو شي. چین غواړي چې خپل هوایي صنعت وغوړوي او له بوئنګ او ایربس شرکتونو سره سیالي وکړي. د چین د دې الوتکې اکثره وسایل ماشین او پرزې لویدیځو کمپنیو جوړې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا ژمنه کړې چې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې به په خپل منځ کې دفاعي همکاري زیاتې کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون په سیول کې د جنوبي کوریا له دفاع وزیر هان مین کو سره وکتل. دواړو دفاع وزیرانو د شمالي کوریا وروستی اعلان غندلی چې ویلي دي په پام کې لري د لری واټن وشتونکو توغندیو یا هم د اتمي وسلو ازمیښت کوي. کارتر شمالی کوریا یو نږدې خطرناکه او دوامدار ګواښ وباله. او د جنوبی کوریا ولسمشر پارک ګیورن هی او د جاپان صدر اعظم شینوزی ایبی د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2012 کال وروسته په لوړه کچه خبرې وکړې. دواړو مشرانو نن په داسې حال کې په سیول کې سره وکتل چې د شلمې پیړۍ د لومړۍ نیمایي برخې د تریخ تاریخ پر سر لانجه لا نه ده هواره شوې.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم پیدا کړئ. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د ولسي جرګې له نننۍ استفزاحیه غونډې بریالی و. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل
بنان با اکثریت توضیحات وزیر محترم داخله مورد قناعت قرار گرفت.
د ولسي جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی وایي چې د ولسي جرګې وکیلان تل چارواکي د ایوازې د ملي ګټو پر بنسټ نه استضا کوي، بلکې نورې موخې هم لري. د ښاغلي علومي د استضا په اړه وویل
دا استضا د ملي ګټو پر اساس باندې نه ده. دا استضا د یو شمیر بل چا دپاره چې اوس آینده کې کاندید دی د هغه دپاره زمینه سازي ده.
ښاغلی ایوبی وایي چمتو دی چې د هغه وکیلانو نومونه افشا کړي چې د استضا په بدل کې له وزیرانو پیسې اخلي. له ښاغلی ایوبی سره بشپړه مرکه وروسته اورېدلی شئ. د فراه ولایت چارواکو نن خپل سل ورځنی کاري پلان په دغه ولایت کې د خلکو مدني ټولنو اساسو سره شریک کړ. په شمال زون کې د امن او امن نظم د پولیسو چارواکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ځینو پوځي عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 300 مخالف وسلوال وشلې دي. که را سره وای نو نور ریپورټونه هم لرو. دوستان و زموږه ازادي راډیو نوري د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د ولسی جرګې له نننۍ استزاهیه غونډې برالی ووت. نورالحق علومی د هیواد د روان امنیتي وضعیت او په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو سیمو د سقوط له امله د ولسی جرګې لخوا استزاه شو. ښاغلی علومی په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو پر لاملونو او د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې وکیلانو ته داسې څرګندونې وکړې چې د هغوی قناعت پرې حاصل شو. دا چې په دې استزاهیه غونډه کې د وکیلانو اساسي پوښتنې او اندېښنې سوي او د کورنیو چارو وزیر ورته څه ځوابونه ورکړي، پاره یې سید کمال شارف د کابل په استودیو کې دی له نورو جزئیاتو سره.
که څه هم داسې ویل کېدل چې په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو له امله به د کورنیو چارو د وزیر استعزاز د هغه د سلبي صلاحیت سبب ګرځي، خو هغه تر دې ازموینې بریالی راووت. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د هیواد د روان امنیتي وضعیت او د وسلوال طالبان لخوا د ځینو سیمو د سقوط له امله د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې لخوا استعزاز سو. په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو پر لاملونو او د وسلوال مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د ښاغلي علومی خبرو د ولسي جرګې د غړو قناعت ترلاسه کړ. شر عبدروب ابراهیمی د کورنۍ چار د وزیر لخوا وړاندې شوی ځوابونه رای اچوین ته وړاندې کړل چې د اکثر وکیلانو د قناعت حاصل کړ او پاړی زرغونه کارتونه پورته کړل. د یوې پټوله کې یو سلو یو پنځوسنه حاضر وو، اته درشتنه سره کارتونه پورته کړل. مینا اند کورنۍ چار د وزیر سرګندونو د اکثر وکیلانو قناعت حاصل کړ. د کورنۍ چار د وزیر د استیزا پړه راټول سوی پښتني د 15 نور ټاکل سو وکیلان لخوا وړاندې سوی چې تر ډیره د پولیسو په لیکو کې پر نه همرغي د پولیس لپاره د جنگي وسایلو او تجهیزاتو کمښت پر ګمارونو او پر سلیقوي لریکول باندې متمرکز وي. د ولسیرګي وی غړي عزیز جلیس په هیواد کې د امنیتي پیښو زیاتوالی د افغان امنیتي ځواکونو زوپه بالا دا وای لکه وخت څخه چې تاسو راغلیاس د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ تر 200 زیات مرکزی کلی وسلوال طالبان نیولې دي او د سرپل او جوزجان ترمنځ لوی لاره یو له هغلار څخه د چهار ورځ د مرګ جوبلي خبرونه ورسخه ورکول کیږي. د افغانستان ولس جرګه په داسې حال کې د کورنۍ چار وزیر استیزا کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوال طالبان حملو او د ځینو سیمو سقوط د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. د کورنۍ چار وزیر تر دې وړاندې هم د ملي امنیت د رئیس سره یو ځای د کندوز، بدخشان، سرپل، بدخشان او هلمند ولایتونو د امنیتي وضعیت او په کورنۍ چار وزارت او ملي امنیت ریاست کې د ځینو مقرري په اړه دقیق غونډ د ولس جرګې لخوا استیزاسي وو. د کورنۍ چار وزیر په ځینو امنیتي سکتورونو کې د یو لړ ستونزو تر تایید وروسته یو ځل بیا د افغان سرتیرو پر جنګي او نظامی تجهیزاتو پر ډیرولو ټینګار وکړ. دوی موږ اوس هم ناتوانیانی لرو، تر اوسه هوایي قوه او درنې وسلې نه لرو. باور وکړئ څلور دیرش ولایتونه زموږ څخه هر ورځ درنه وسله غواړي. له وسلوال طالبان څخه بخرنۍ ملاتړ لکه څنګه چې مخکې و زیات سوی دی، کم سوی نه دی. وسلوال ته دا ویلي چې هلی نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووتل، د ملي وحدت حکومت رامنځته سو، باید د ملي وحدت حکومت هم کمزوري او د سوال لاندې راولي. بلې انصاب
ډیر زیاته مننه له تانه دوستانو سید کمال شارف و چې د ولسی جرګې د نننۍ هغې غونډې حال راکوو چې وکیلانو پکې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی استزا کړی و، خو نوموړی له دې استزایه غونډې نه بریالی ووت. د ولسی جرګې خپل یو شمېر وکیلان وایي چې د دوی ټولې استزاهیه غونډې یوازې د ملي ګټو پر بنسټ نه وي. یو شمېر وکیلان ادعا کوي چې ځینې وکیل صاحبان د استزا په بدل کې له وزیرانو پیسې او نور امتیازونه غواړي. یو له دوی نه چې دا څرګندول عبدالرحیم ایوبی دی. عبدالرحیم ایوبی وایي چې ولسی جرګې په عمومي جلسه کې به د نومونو اخیستو لپاره وخت نه ورکول کیږي او دی غواړي د هغه وکیلانو نومونه څرګند کړي چې د ده په وینا له وزیرانو پیسې او نور امتیازات اخلي. ټاکل شوی وه دوه اونۍ وړاندې ښاغلی ایوبی د غلیستې ولسی جرګې په عمومي غونډه کې اعلان کړی وای، خو د نامعلومه دلایلو له مخې تر اوسه ځنډیدلی. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې نن د کورنیو چارو وزیر هم استزا کړ او نورالحق علومی هم له دې استزا بریالی ووت. اسدالله لودین له ښاغلي ایوبی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې جوړ شوی لیست څنګه شو.
په دې تیرو 15 کلو کې په مختلفو اوقاتو په مختلفو نمونو په مختلفو بانو باندې د وزیرانو د استیزا د پاره امضاوي راټولې سي. کله چې د استیزا موضوع راسي بیا خپل امضاوي بیرته واخی، ځکه چې دوی خپل هدف ته ورسیږي. یو شمېر معاملې وکړي، څوک نغد پیسې واخی، او د آتش بیرته څخه یو شمېر وکیلان دي چې هغه په تیرو 15 کلونو کې کله چې استاد سیاف او یونس قانوني ولسی جرگه و ریاست پوشت کاندید و داغه سخدر و سپوری هم ما تا معلوم دیم دا افغانستان خلقو تا معلوم دیم مطباتو تا معلوم دیم
ایوی سیب هاگا محال چی تاکل شی و تاسو لست پا عمومی غونده که اعلان که پهیغی ورز دا ولسی جرگه عمومی غونده ریفتی هم لاغ وشوالا زکا چی اداری حیات حضور ندلود رئیس و دوام رسیالانوی اما لحقان دا تقریبا دو دری و نیتی رشوله بیا والی تاسو نیت وانی دلی چی خپل لست پا ولسی جرگه که اعلان که آیا مخینی ولکی گی؟
بله مخب دانی ولکی گی چی دا ولسی جرگه دا پار دا موضوع مهم نوا یعنی په ایجنډا کې هم ونه نیول او بیا پښتنم یو وکیل هم ونه کړل چې دا موضوع څنګه سپله یو کمیسون دی جوړ شي هغه کمیسون چې هغه قانوني مسؤلیت ولري چې هغه وکولای شي چې جرم کشف کړي او زه په دې متعلق همکاري ته آماده یم مګر متاسفانه چې در اوسه پوری په دې متعلق باندې نه لوی څارنوالي نه سترې محکمې نه رئیس جمهور د افغانستان نه پارلمان او نه بل چا په دې متعلق باندې در اوسه پورې څه ونه ویله
څوک د پولیس جرګه کې چې نه غواړي تاسو په عمومي تالار کې د دې کسانو نومونه واخلئ آیا اداري هیئت ده او که د جرګې غړي دي
اول خو خبره دا ده چې په عمومي تالار کې د دې وکیل صاحبانو د نومونو د اخیستلو چې زه شروع په کوم زه د بې عزتۍ او د بې برۍ سره مخامخ کېږم پولیسي جرګه کې هغه کسان اشخاص چې په دا بدبختي کې اخته دي او په دې بدبختي کې لاس لري هغه هیڅ کله څوک دې ته نه پرېږدي چې د دې په خلاف خبره وسی هغه بیابي کوي
تاسو وایئ چې په عمومي جرګې کې یا په عمومي تالار کې ممکن دا زمینه مساعده نه وي او تاسو ته هم وخت درنه کول شي تاسو نومونه واخلئ نو تاسو چمتو یې چې دا نومونه چې درسره دي رسنیو ته ورکوي او یا هم هغه ځانګړې کمیسون مچ یاد کړي یا هم ارګ د جمهور ریاست دغه نومونه ورکوي
زه ځانګړي کمیسون ته آماده یم چې زه دا نومونه ورکوم
ایوبي صاحب که چېرته بیا هم کمیسون جوړ نه شي ستاسو دې راپور ته ارزښت ورنه کول شي تاسو به بالاخره رسنیو ته دغه لست ورکوي
زه فکر کوم چې رسنۍ ته د لیست ورکولو باندې کاشکې نور مشکل حل شي کاشکې د افغانستان خلک په دې متعلق باندې یو ردي عمل ښکاره کړي
د کورنۍ چارو د وزیر د استیضا موضوع څنګه وه په نننۍ غونډه کې آیا دلته وکیلانو معامله وکړه او که عادي ریوال و د استیضا
که چیرې تاسو موضوع تعقیب کړئ زه آماده وم زما په لیست کې وو چې زه باید د وزیر څخه هغه سوالونه وکړم پر کوم سوالونو پر اساس چې دی استیضا سوی چې حال دا چې ما په استیضا کې امضا نه ده کړې مګر کله چې زه نن ولسي جرګې ته داخلېدلم د دې سمخ کې چې زه ولسي جرګې ته داخل شم یو شمېر وکیلانو چې د هغو برخورد کومي وو سمتي وو او زه په دوه درو لارو باندې یو خوا بله خواته بوتم او ما ته لیکلي سوالونه په جیب کې راواچول چې موږ ستا تر څنګ ولاړ یو او ته دې را پورته کړه چې د دې څخه ما ته داسې معلومېدله چې دا استیضا د ملي ګټ پر اساس باندې نه ده دا استیضا د یو شمیر بل چا د پاره چې اوس آینده کې کاندید دی داغه د پاره زمينه سازي ده که چیرې د ملت استازي واقعیا پر ملت باندې درد لري تکلیف لري نو هغه سوالونه چې باید سوي وي هغه سوالونه متاسفانه نه ونسوله
د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی او چې وایي چمتو دی د هغه وکیلانو نمونه افشا کړي چې د استیضا په بدل کې له وزیرانو پیسې اخلي
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
محمد طالب د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ هغه اوسیدونکی دی چې د وروستۍ زلزلې له امله یې پر کور غر راښویدلی او د خپلې کورنۍ نه غړي له لاسه ورکړي او لس نور هم ټپیان شوي وروستۍ زلزلې په کونړ کې دا سیمه تر ټولو زیاته ځپلې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روحلان وري له ځپل شوو خلکو سره د مرستو د څرنګوالي په اړه د راپور برابرولو په هدف دې ولسوالۍ ته تللی له محمد طالب سره چې له څو ټپي ماشومانو سره د ولسوالۍ مرکز ته راغلی او غږېدلی نوموړي لومړی د زلزلې حال داسې بیانوي
قدرتی د الله پاک د خوانه زلزله راغله زمونږ کور چې ټول علاقه وترسیدله خاص زمونږ په کور باندې ډېر زیات غر راغی غر یې وو په دې کې نه شهیدان وو شو زمونږ په کورنۍ کې او دغه لس زخمیان خو داسې وو چې دا د چغسری هسپتال ته انتقال شو غټې سبخانې ته او څه داسې مریضان وو چې هغه په کور کې رسته شوي او شخصي جلال آباد ته وړله او ډېر زیات زور او تکلیف راورسېد راته زمونږ هېڅ پاتې نه دي په کور کې صرف د دغه څو بندګانو د سرونو نه نو مونږ دا درخواست کوو دولت او موسساتو مسلمانانو ته چې مونږ سره دی کومه مرسته کولی شي نو زمونږ هر شي ته ضرورت دی زمونږ هېڅ شی پاتې نه دي په کورونو کې
مننه کله چې دغسې ناڅاپي پېښه په یو چا باندې راشي هغه ډېر زیات دردېږي غمجن کېږي تا کله دغه ماشومانو خلک دي ولی چې د تیږو لاندې دي مړه دي زخمی دي څه احساس دی وکړ
ما دغه احساس وکړ چې ما الله پاک ته توجه وکړه مونږ دوه رکعت لمونځ وکړو چې الله پاک دا ستا د خوانه امتحان هم په مونږ باندې او تا دغه خلکو ته روح ورکړی و تا طبیعت واخیسته مونږ له صبر جمیل راکړې او خپل او شلم د لاس ورنک لزګ بد او شلم انسنه کې د کنه من ډیر غمجن شوی وی او ډیر زیات تکالیف رسیدلې دي او زمنګ په سر باندې قوم دولت چارواکو ډیر زیات خپکان کړی دی زمنګ نه په دې خپکان باندې دا غم ډیر زیات اوچت کړی دی موږ ډیر زیات غمجنو جو د دیو منډې الې ځلې تکالیف د دولت چارواکو نه د موسساتو نه د نور مسلمانانو د عوامو نه دی موږ ویل چې زمنګ په خپکان او زمنګ په غم باندې ډیر زیات غمجنو نو زمنګ له ډیر غم کم شو موږ له ډیر تسل په دې باندې راغی
زخمیانو رئیستلو کې تر سرچا کومک وکوي نه
ډیر خلکو مرسته کړې دا ډیر خلکو الی زل کړې دي زمنګ هیڅ امکانات دا نه و چې دا مړي به زمنګ شکر او بس په غیر بل زر نه په غیر دولت مواد نه په غیر دولت کومک نه الله پاک دی غول اجر عظیم ورکی ټول قوم راغی په یو منډه باندې نو موږ بېخي په خپل زخمي او مړي باندې پوه شوي نو قوم راویست او هسپتال د مریض دله ورسه او ادرې ته لله مړی را ورسه
ماشومان تا سره دي او د واړه واړه د دوی مورګانې مړې دي ژوندۍ دي څه حالت کې دا ماشومان په څه حالت کې
دغه ماشومان چې دا کوم من سره په دې ساحه کې ولاړ دي ځکه د دوی مورګانې ژوندۍ دي خو شدید زخمیانې دي په کور کې او پلرونه هم داسې دي چې پلرونه الحمدلله جوړ دي خو نورې خویندې ورونه میندې دا زخمیان دي شدید په کورونو کې پراته دي خو دا موږ هغه ته دلته راوړو چې د دې ځای امکانات یې وو دا نور موږ سره د امکانات نه وو ډاکټرانو ته ویلي وو چې دا به بېخي خوځوی نه هډوکي کریک دي جوړونه ختلي دي لکه پلستر یې ورکړي دي نو هغه په کورونو کې پراته دي هلته او دغه یو ورور چې زموږ کوم وو نو هغه د سره د فامیل نه د هغه څوک پاتې نه دی نو یو ورور بسته فامیل چې د هغه فامیل پوره ختم شوی دی لکه داسې پاتې نه دی دغه
غوښتنه یې څه ده بیا هم د حکومت نه نړیوالو نه چې څه وکړي
نو صاحب زمونږ خو الله ته توجه ده او هغه امکانات چې زمونږ د زندګیو ختم شوي دي هغه زما په خولې نه راځي خو انساني ضرورت چې زمونږ دي هغه هېڅ امکانات هم نشته مخې ته الله هم شته دی او د الله ته هم توجه ده بس دا ورځ راغلي دي زمونږ په هلو ځلو باندې د وزارت پورې دا خبر رسېدلې ده ټولې دنیا ته په دې باندې دا رسېدلې ده ټولې دنیا ته دا عالمي خبره وه دا د یو شخص د یوې درې د یو کور د یو کلي نه وه په دې ټوله دنیا مسلمانان چې دي دا غمجن دي او زمونږ په حق کې هر سړی چې دی هلې ځلې کوي چې د خلکو مستحق دي چې خپل حق ته ورسېږي خو تر څو پورې موږ ته خپل حق نه دی رارسېدلی چې کوم حق دی زمونږ د زندګۍ والي صاحب راغلی او هلته پنځو کسانو ته به چې غسړی کړي د خپله ژبه نه پنځه پنځه زره یا لس زره څه شی ورکړي وو هغه څه مریضان چې زمونږ د بستر نه وتي وو نو هغه یې اوس راغوښتي چې تاسو لپاره کوم ستاسو حق دی چې هغه تاسو ته ورسېږي
په کونړ کې د یوې زلزله ځپلې کورنۍ له مشر سره مو مرکه واورېده چې د کورنۍ نه غړي په زلزلې کې وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي دی له حکومت او دولتي چارواکو د مرستې په تمه دی په دې هیله چې حکومتي چارواکي به دغه ځپلې کورنۍ ته چې زلزلې ډېره سخته ځپلې د مرستو مخبر واړوي او کومک به ورسره وکړي دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري اوس به هم لاړ شو کابل ته د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په خپلو سرمقالو او لومړیو پاڼو کې کوم موضوعات څېړلي دي اسدالله لودین ورته کتنه کوي
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ثبات او پیاوړتیا په اړه د ولسمشر اشرف غنی پرونی څرګندونو او له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو د رئیسل په اړه اندېښنو ته ځانګړې کړې دي ویسا خپلواکي ورځپاڼه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې آیا رښتیا هم هیواد له ګواښه خوندي دی په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر په امنیتي برخه کې د خپل حکومت کمزوري منلې خو زیاته کړې ده چې د ملي یووالي لپاره یې کار کړی او د هیواد د سیاسي جغرافیې د ویش مخه یې نیولې ده سرمقاله لیکونکي ویلي وروستیو ناامنیو او د امنیتي ځواکونو پر ځای د پخواني جنګسالارانو وسلول کېدو اندېښنې زیاتې کړي او خلک د ملي یووالي په اړه د ولسمشر خبرو ته د شک په سترګه ګوري د ورځپاڼې په باور د ملیشو جوړول کې د حکومت په ملاتړ هم وي بدې نتیجې لري او اندا چې افغانستان به په ګډوډستان بدل کړي سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي ولې هر ورځ د اوازې پیوړې کیږي چې د حکومت د نن ځینې کړي د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او ورسره نه امنۍ هم زیاتېږي په سرمقاله کې راغلي دا خبره حکومت ته لنګدې سرچینو اوچتېږي او دا په دې معنی ده چې د ملي وحدت حکومت کمزوري مدیریت لري سرمقاله لیکونکي ویلي حکومتي مشران د نور ځان ته ګوته ونیسي خلک او ځانګړي کړي دي د ناامنیو په زیاتولو نه تورنوي او دا ځکه چې له داسې اوازو څخه د حکومت وسلوال مخالفین ګټه اخلي انصار خپلواکي ورسپانې بیا له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو را ایستلو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې په افغانستان کې ځوانان د بیکارۍ له امله د حکومت مخالفینو ته ورځي، او په داسې وضعیت کې د جرمني وروستی اقدام عادلانه نه دی. په مطلب کې د مشرانو جرګې د ځینو غړو په حواله لیکل شوی چې د جرمني دا اقدام او د ولسمشر اشرف غني لخوا د دې پریکړې منل د اندېښنې وړ یوه موضوع ده.
په شمال زون کې د امن او امانظم د پولیسو چارواکي وایي په تیرو میاشتو کې د ځینو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 300 مخالف وسله وال وژلي دي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف نه په دې اړه رپورټ لري.
په شمال زون کې د امن او امانظم د پولیسو د قوماندانۍ چارواکي وایي چې د تیرو شپږو میاشتو په لړ کې د یو شمیر پوځي عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 300 تنه مخالف وسله وال وژلي دي. په شمال زون کې د امن او امانظم د پولیسو د دریم لوا مشر حسیب الله قریشی رسنوی ته وویل چې د عملیات په سرپول، چوزچان او سمنګان ولایتونو کې د دولت د مخالفو وسله والو د ځپلو په مقصد په وروستیو څو میاشتو کې ترسره شول. قریشی وایي چې اوسمهال یې هم تر لوړ امنیتي تهدید لاندې سیمې تثبیت کړي او ډېر ژر به په بغلان، کندوز، جوچان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې پوځي عملیات ترسره
کړي.
دغه پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې موږ په تیرو څو میاشتو کې ترسره کړل، پکې د دولت مخالف وسله والو څخه 300 تنه ووژل شول. اوس هم موږ نام نسیمه تثبیت کړي دي او پکې به پوځي عملیات پیل کړو. د امن او امانظم د پولیسو د دریم لوا مشر وایي چې ځواکونه یې له دفاعي حالت څخه وتي او د دښمن په وړاندې تاروزي حالت یې خپل کړی دی. دی وایي چې د دولت مخالف وسله وال د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مخامخ جګړې وړتیا نه لري او هڅه کوي چې په پټه تروریستي کړنې ترسره کړي. په همدې حال کې د یادې قوماندانۍ د دریم لوا سرتیری هم وایي چې د تجهیزاتو له پلوه د هیڅ ډول ستونزې سره مخ نه دي او چمتو دي چې د دښمن تخریبي فعالیت شنډ کړي. د یادې لوا یوه سرتیری یې په اړه داسې وویل: خپلو خلکو ته اطمینان ورکوم چې د وطن د دفاع لپاره حاضر یم، تر څو یوه قطربین هم په ځان کې راسره وي د دې خاورې څخه دفاع وکړم. د امن نظم د پولیسو د قوماندانۍ چارواکو یو شمېر رسنۍ د دقیق او موثقو معلوماتو د خپرولو په منظور ورته ستاینلیکونه ورکړل چې د رادیو هم نیو له همدې رسنیو څخه وه. په داسې حال کې شمازون د امن او امن نظم د دریم لوا چارواکي وایي چې ځواکونه یې له دفاعي حالت څخه وتي او د دښمن په وړاندې یې تاروسي حالت خپل کړی دی، چې د کارپوهانو په اند د ژمي په راتلو او په دې موسم کې د نامناسبې هوا له امله د دولت د مخالف وسله والو فعالیت کمیږي او د امنیتي تهدیداتو سطح هم راټیټیږي. مجیب الرحمن حبیبزی از دی رادیو مزار شریف.
بلخوا د فراه ولایتي چارواکو نن خپل سل ورځنی کاري پلان د دې ولایت د خلکو او مدني ټولنې له استازو سره شریک کړی. په دې اړه به له فراه ولایت څخه زموږ د خبریال احمد شاه فطرت رپورټ واورو.
د فراه ولایت مقام خپل سل ورځنی کاري پلان په دغه ولایت کې مشرانو او د مدني ټولنو استازو ته د رسنیو په حضور کې وړاندې کړ. دغه پلان شاخوا لس برخې دی چې د بیا رغونې چارې، امنیتي پلانونه او د روغتیا او ژوونې سمونه په ټولیز ډول په دغه پلان کې شامل دي. د فراه ولایت د والي مرستیال محمد انس رسولي دغه پلان د وړاندې کولو پر مهال د بیا رغونې پروژو او همداشان د امنیت په ټینګښت په راتلونکو سلو ورځو کې ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې په فراه ولایت کې به په راتلونکو سلو ورځو کې کابو شل رغنیز پروژې بشپړې شي.
د کلمت سرک اتصالي جغل ریزی همه مرکز که 55% کار از پیش رفته، دو پروژه سرک سازی
کابو 2 کیلومتر سرک به د فراه په شهر کې، دوی نور پروژې به د کډوالو په ښارګوټي کې، همداشان د ولایت مېلمستون به ورغول شي او همداشان د رمالمین د لیلی کار به هم بشپړ شي او ګټې اخیستنې ته به وړاندې شي. له بلې خوا به د فراه ولایت مدني فعالان دغه سرزنۍ پلان په سمبولیکه بڼه بولي او وایي د عمل کېدو امکان یې نشته. فرید عباد په فراه ولایت کې د مدني ټولنې فعال دولت غواړي چې یوازې د ښه حکومتوالۍ په برخه کې ګامونه واخلي.
شی نه و چې موږ ووایو دا غټ پلان و، یو اساسي پروژه و، بل شی درلود. دغه پروژه دي چې دغه سل ورځو کې افتتاح بسي. دوی هم معلومات لري چې دغه پروژه مثلا دغه تعمیر د ساختمان شاید لس ورځ یا شل ورځې بعد افتتاح سي. دوی هم په خپل پلان کې ځای ولري. دوی یوازې یو په بخش دغه مجالسو کې دغه غونډو کې چې دوی وایي جوړو، د خلکو سره نظریات به توله و، امنیتي وضع پاکله و، تبلیغاتي په شک مسایلو باندې دا لږه تطبیق ورده او دوی دا کار کولی سي.
خو د فراه ولایت د والي مرستیال محمد انس رسولي بیا وایي چې دغه سروزنۍ پلان په هره میاشت کې ارزول کیږي او راپور ولسمشر ته هم لیږدول کیږي.
ما قبلا این پلانای صد روزه را ساختیم با تفاهم تمام نهادهای دوم وزارتخانه هایی که در ولایت فرا هست.
موږ مخکې دغه سربزنی پلانونه په فرا ولایت که دغه ټول وزارتخانو د استازو ادارو سره به تفاهم کې جوړ کړي ترڅو پکې کمی او زیاتې ران نشي. په هرې میاشت کې دغه کړنو فعالیتونو په اړه د سیمیز ارګانو خپلواکې ادارې او د هغه لارې ولسمشري ماڼۍ ته هم راپور ورکول کیږي. دا لومړی ځل دی چې په فرا ولایت کې د ولایت مکان خپل د کړنو سربزنی کاري پلان له ولس سره شریکوي. وبلی در چې څومره به دغه پلان په راتلونکو کابو دریو میاشتو کې د دولت لخوا په فرا ولایت کې عملي شي.
اوس هم دوه نیمې بجې شوې. دوستانو یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له عصمت ساروان نه اورو.
د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي نن د ولسي جرګې له استضاحیه غونډې بریالی ووت او په خپله دنده پاتې شو. د افغانستان د جمهور غوښتونکو ګوند له حکومته وغوښتل چې په هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د سیمې او اسلامي کنفرانس له غړیو هیوادونو سره خبرې وکړي. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته په درسته نړۍ غږ وکړ چې د ترکیې ملي ارادې ته درناوی وکړي. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یوه مخکش سوري فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. روسیې په داسې حال کې له مصر څخه د لویدلې الوتکې د مړو د ور وړل پیل کړل چې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه تحقیقات لا دوام لري. د چینایانو له لورې لومړنۍ جوړه شوې لویه مسافر وړونکې الوتکه په شانګهای کې نندارې ته وړاندې شوه. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا ژمنه کړې چې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې به په خپل منځ کې دفاعي همکاري زیاتې کړي. او د جنوبي کوریا ولسمشر پارک یون هی او د جاپان صدر اعظم شینوزی آبی د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2012 کال وروسته په لوړه سطحه خبرې وکړې.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم ولولئ. اوس هم څو اقتصادي خبرونه چې نجیبې زمان چمتو کړي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ یې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د قزاقستان په الماتا ښار کې په دوه کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کنفرانسونو کې له افغانستان څخه 15 سوداګرو او پانګوالو ګډون کړی و. شاغل الکوزی زیاته کړی چې په دغه کنفرانسونو کې د ترانزیتي ستونزو د حل او په دې برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په اړه خبرې د دواړو لورو ترمنځ وسوې. شاغل الکوزی زیاته کړی چې دغه کنفرانس د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیايي ادارې لخوا جوړ شوی و چې د دغه کنفرانسونو څخه لاسته راوړنې به د افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي، د اقتصادي اړیکو پراختیا او د ترانزیتي ستونزو حل وي. د الکوزی په خبره دغه کنفرانس د اکتوبر له 9 نیټې پیل او د 3 میاشت پورې 10 نیټه پایته ورسید. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې کورنۍ پانګونې بند سوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی عامل مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته ویل چې په سرپل، کندوز او جوزجان ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو له امله سوداګرو خپلې پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي دي. شاغلی قاسمی هم دارنګ زیاته کړی چې پروان کال کې په دغو ولایتونو کې 40% صادرات هم کم سوي دي. شاغلی قاسمی هم دارنګ زیاته کړی چې د نفتو، د غوړیو د تولید او د اوسپنې د ذوب د فابریکو په تړل کېدو سره سلګونه کسان بیکاره سوي دي. او د افغانستان د کارګرانو اتحادیه وایي چې په هیواد کې د بیکاری سطحه ورځ تر بلې لوړیږي. د دغه اتحادیه رئیس معروف قادری ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د پانګوالو لپاره کاري مسؤلیت نشته او دا د دې لامل سوی چې په هیواد کې پانګونه کمه او ورسره د بیکاری کچه لوړه سي. شاغلی قادری وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله ډیری ځوانان له هیواده تېښتې ته مجبور سوي دي. نوموړي همدارنګه زیاته کړې چې د کاري فرصتونو د جوړولو په هدف او طرحې جوړې کړې او اړوندو چارواکو ته سپارلې دي، خو تر اوسه حکومت په دې اړه خاصه پاملرنه نه ده کړې. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغاني 95 پوله، یو یورو 1 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني 10 پوله، زر پاکستانی کلداري 413 افغاني او زر ایراني تومان 13 افغاني 26 پوله.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ترازو یو کله زرغګونه ډرامه وړاندې کیږي، ورپسې نیمه نړۍ چې د میرمنو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خپرونه ده له یاده مو باسي.
یو کله زرغګونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د نعیم او دلاور خان په کور کې یو نوی کیسه سر شو. هغه دا چې کلونه مخکې د نعیم وړه لور یو مجلس کې د ملک ستار د زوی په نوم شوې وه. اوس راځئ چې د دغې نجلۍ له حال او هوا نه خبر.
ای فرزانه، لکه روزه زه ستړی شوم.
ښه، حضورې د ملنګ کاکا په دکان کې به کتابچې وي؟
خود هغه دومره ډېر شیان راوړي، ښایسته ښایسته قلمونه هر شی.
زورې داسې نه چې مکتب کې ناکامه شم.
فرزانې، اول نمره خو سملاسي د نه کمېږي، خو درېمه او دومه به شي.
توکل په خدای، نن شپه به ښه ډېر درس ورته ووایم.
وای فرزانې، سپلې مې وشکېدله.
وای دا دې دکان ته م راورسېدو، کتابچه به واخلو. زر ځو.
ښه، زه مې خپله سپلۍ په لاس کښې راغلم، ته لاړه شه کتابچه واخله.
نه، ته مله سره راشه.
وي احسان الله.
فرزانې، ولې دونه زاري ورته کوې؟ زه به کتابچه درته واخلم.
ته به یې ولې راته واخلې؟ زه
خود به یې زه درته اخلم. ووایه شی دې په کار دي.
زورې راځه. ای هلکه، په خدای چې ملنګ کاکا ته غږ کوم.
ملنګ کاکا، ملنګ کاکا.
ښه، غلی شه شیطانه کې. هی فرزانې، دونه ځان مه ښیه، ته زما په نوم یې.
تا لیونۍ څه وایې؟ زما نوم فرزانه ده او ستا نوم احسان الله. کومه ده چې ستا په نوم یم؟ ها راځه زهرې،
درځه چې ځو.
دونه هم نه پوهېږې چې په نوم څه مانا.
وای کار چا وکړ؟
هغه چا چې خلاص یې کړ.
بس بیا و نه وایې نو. دغه ده رستۍ رنده ما کشه کړه.
هو احمده، تاسې ټول هغه کسان یې چې کار مو خلاص کړ، او کوالی یې دا دی چې هم مو خیر ټول کړه او هم مو وکړه دیدنونه.
استاذه، دا خبره دې سم مه په نښه ولګېده، ځکه زموږ ډېر ملګري وو چې هم تازه د نجارۍ کار ته راغله او هم تر پایه را سره وو.
ولی جانه، یوازې درسره نه وو، سم مو ځانونه ستړي کړل. زه د بدمشه څلور پوړه کور ته مو دروازې او ورسۍ درسره جوړې کړې. ای
نازوانه، دا خو نه وای چې اوله ورځ راغلې، دارې نیول دې م نه وزده، له ماشینه خو بیخي هېرېدلې.
هغه خو لومړی ورځ وانو. اوس را سه وګوره چې پرنده باندې د سر هم درته د سلمان غوندې خرایلی سم.
ښه ځوانانو، مزدور کار ته دوه شیان مهم دي، یو چې ښه کار وکړي او هم ورته خپله خوشحاله شي او هم یې بل څوک وستایي.
نو دا بل مهم ټکی پکې څه دی؟
بل نو وایي چې د لاس تڼاکه ملغلره ده، چې د خپل لاس ګټلی مزد واخلي نو خوند وکړي. او اوس د همدې وخت دی، ځکه چې اجاره خلاصه شوه له خیره سره. خو زه دا ځل له مالي مزد نه زیات دې مزد ته خوشحاله یم چې ما سره څو نورو کسانو هم یو کسب زده کړ، او زما لویه ګټه دا ده چې احمد راغی موږ سره کار ته ودرېده.
استاذه، کله مې چې لاس پرې شو نور مې له ژونده امید قطع و. خو استاذه، کله مې چې ستا احمد ولید چې په یو لاس کار څه چې شاګردان هم روزي، زم کار ته لیواله شوم.
دی الله شکر دی، او زه ډېر خوشحاله یم. تاسو ټولو چې کومه زده کړه کړې دا به مو انشاءالله چې ډېر په کار شي، خو کار مه پرېږدئ، مخته پکې لاړ سئ.
استاذه، د تعمیر ملک څو بجې ښودلې وې؟ هسې نه چې هر څه ګډ وډ یي او هغه راشي.
یاره بس همدې څو دقو کې به راشي، تاسو ترغه د اړې او رندې او د خپل ټکو پوک سره ټولوي.
سمه ده. ښه خدای دادا تر شهره د اضافي تفتی لاندې او ویلې ته وېسه.
ولی جانا سخت په کار کې ګرم راغلی.
اوهو جمیله تا دې خدای راولي. یا سلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکه چې کارم له خیره ختم کو. استاد چیرته دی؟
او کار ختم شو. استاد پاس منزل کې دی.
ښه ډېر ښه. راغله مومې ویل له تګ نه مخکې ووینم او هغه ستا خبرې لپاره هم.
هو رښتیا هغه څنګه شو؟
یاره ما خو داسې څوک پیدا نه کړ چې پوښتنې ته مې پوره ځواب راکړي، ځکه په حقوقي موضوعاتو چندان هر څوک نه پوهېږي.
او چې هر څوک په حق حقوق پوهېدلی، زما ورور به زما بې مشورې ځمکه نه خرڅولی.
خدای دې خیر کړي، سبا سهار به ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به یې پوښتنه وکړو چې دعوا څنګه له سره پیلولی شو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نعیمه؟ نعیمه تا ته وایم، غږ نه اوري؟
لالا له کار لرم.
زه پوهېږم چې نه کار لرې او نه څه، خو نعیمه د پیښې نه تیښته نشته. راشه کینه، کار مې دی در سره.
لالا زه چې په دروازه راننوتم پوه شوم چې ولې داسې د صوفي په څنډه ناست یې، ما ته دې انتظار کوو.
ګوره چې دومره پوهېږې نو ولې تښتې؟
دلاور لالا زه پوهېږم چې ته بیا د ملک ستار خبرې رایادې.
ګوره وروره، مجبور یم چې یاد یې کړم، خو نن راته بیا دا خبره یاده کړه. زه نه پوهېږم څه جواب ورکړم هغوی ته.
زه دا خبرې نشم اورېدی. هغه لوی سړی دی خو شرم نه لري، ریشخان دې راخیستی.
نه یم وروره، اوس هېڅ اړتیا نشته چې دا خبرې در سره راواخلم، خو په هغه مجلس کې ستا په مخکې دا وویل شو چې فرزانه د ملک ستار هنګور ده.
ولاله هغه وخت فرزانه څومره وه؟ خو د کالم نه وه. او بیا دا خبره خو ما نه ده کړې.
که تا نه یې کړې، ما ستا مشر ورور ته ویلې دي.
ولاله دا د تا دا خبره کړې. دا څه ټوکې دي چې په یوه ټوکه به خلک راځي او زما په لور به دعوې کوي؟
ګوره نعیمه، د ولس په مجلس کې دې خبرو ته څوک ټوکې نه وایي، او داسې خو ډېر شوي چې په ماشومتوب کې جنۍ یو یا بل په نامه شوي.
نه مې لور چاته په نامه کړې، نه دا خبره د منلو ده. ملک ستار ته ووایه که د ملکۍ لحاظ دې نه وي، بیا مې سم ځواب درکوو.
خبره همدا ده، هغه ما ته وایي چې ته د جنۍ مشر ته یې، خان یې، تا جبه راسره کړې، د خپلې خبرې به نه اوړې، نو زه هغه ته څه وویم؟
ودلاور لالا، زما اولاد ستا وریرونه دي، ته یې مشر ترې، زما نه پستا حق ډېر دی.
کور دې ودان، ما ته یې خدای قسم دی که د خپلو اولادونو نه هېڅ فرق وي.
ښه، چې فرق یې نشته نو ته خپل اولاد سره دا زیاته منې؟
نعیمه زم په دې خبره نه یم راضي. اوس راغلې ده نو، ملک ستار ما ته د غیرت او نارینتوب خبره مخې ته ږدي.
دا کوم غیرت او نارینتوب دی؟ لالا زما لور د مکتب په شپږم ټولګي کې ده، وایم ماشومه ده ماشومه، دا خبرې مه کوئ نورې. مورې چې کله نه دا خبره اورېدلې په ژړا ژړا یې ځان مړ کړ.
نعیمه زه نور نه پوهېږم، په هغه مجلس کې چې دا پرېکړه وشوه ستا لور ته د ملک ستار انګور وویل شوه، پوه شوې که نه؟
زه نه منم لالا.
ته څنګه نه منې؟ هلته خو تم ناست وې که نه؟ تا خو هغه وخت هېڅ هم ونه ویل. اوس اوبه د وخت تېرې شوي دي نعیمه، ستا د لور نوم د ملک ستار د زوی سره یاد شوی دی او دا کار به هرومرو کېږي.
د احمد مورې، زه خو نور په تور او سپین نه پوهېږم، ته پوهشه او کار دی.
څنګه زه پوه شم او کار مې صبره؟ دا خو څه وړه خبره نه ده چې احمد یو ځای کوژده دی او زه بل ځای ورته جرګې وکم.
عمیرا زه خو نور د احمد په پوهولو ستړی شوم، زما هم نه منی، بس د شیطان یې منلې ده.
ملامت خو زه او ته یو سړیه، که مو له اولې ورځې خپل ځان سره دا سوچ کړی وی اوس به پکې راګیر مرو. دا ولور نه شو، د خدای قهر شو په موږ.
هغه ورځ نصار بیا احمد ورغوښتی و، ورته یې ویلي وو چې د ښځې خوشي کېدل ښه خبره نه ده.
احمد هم دا نه وایي چې زه نازنینه خوشي کوم، هغه خو دا وایي چې دوی په ما باندې کبر وکړه، بس لور دې په کور کې ورته ناسته وي.
عمیرا اوس د حل لاره څه ده؟ څه کوې؟ دې هلک خو نور پوزې ته ورسولو، لکه د اوښکې نه یې ساتلې.
دی احمد پلارا تو برغکا داد سید لور چورتاو وارو حقوی بنوائی چه احمد خو کوجده لری نوانه
تول خبر دی چه احمد وری وایی چه دی قدیر لور نغواری قدیر پده کار زان و شرماو چه یو زلی والوار وخیز او بیای را بندی دو برابره کرد
خیر تو احمد تغکا اغی بلی کورتی که دی ارتاو وایی چه خیر دی داست دی نکوی دی نازنین غریب چه گناده
احمده و احمده
ها پلارا داره دار اغلام
زده گلاله کن توب سوزلیم پا پرده لور به کلا بدل او ریگی
السلام علیکم
و علیکم سلام
سلام زویا
راش زویا دقل تزماتر چند کن
دیخوا تو شک مانده کن زویا گلم کلک دی
امدل تا سیده موری بیخی سیده
خام ایکو امیرا چیر تایی چی خواه که وی امال تا دی کینی
خواد اینو
احمد دا مور دی چو وی دا وستا تا که کار کاری چه تو وی ما تا بلزای کوجده و کی
دا قدیر تا خخ کارا که دل چه پشوی کوجده که نوری بابولالی جوری کی
وزویا خیر دی دا سی موایا یو چه بد که وی ضرور نده چه بلی موکی
موری زده چه سره بد نکوم بس زغوارم خپل لاره بدل کم
گور زویا دیار استونزی زانتا دیار لاره وی دا دستونزی دیار لاره نده داستاسو دی جوان مسئله ده
بس عرص چی وی
احمد زویا قدیر پیسی غوری او زمانگ خپل اینگور کرتره و ستل پکردی سه پیسی شتا سه با نوری پیدا کو
نا پلاره زویم زی بیخی غوارم نه او تاسی دو واده خبری کوی ولی دا د خدای لاره ده چار سوک باره نروا خبره کوي او مونږ به منو
وزویا جار دشم نو بل لاره نشته کنه
همدای لاره ده چې زه د قدیر د لور سره په دې شرطونو او قیدونو واده نکوم کوم ځای مې چې در خودلې هلته لاړ شئ که مو خوښه وي خو ښه که نه زه پوه شو ژوند مې
درنو اوریدونکو آیا پوهیږئ چې قانون او شریعت د واړه سن او ماشومانو د ودولو په حق له څه ویلي همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 1 0 1
خواهد بود چی؟ یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادم کل تندیمای دور است یا بیش به دور آمادهام و من میفهمی که دخلوی درجه دو کیلو هم جنگو جدالن.
به حضور در گاونده هواد پاکستان و گوره سه مدام.
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی پا افغانستان که مداخله تونی شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در آزادی رادیو نواوره
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په روانه خبرونه کې په کندهار ولایت کې لوی فعال میرمن سره غږیدلی یو چې په دې ولایت کې د ښځو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار او فعالیت کوي د همدغو فعالیتونو په خاطر په نړیواله کچه جایزې هم ترلاسه کړې دي د خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو
خور ولی دغه ولایت په محبس کې له زندانی خزو سره تر لیدو وروسته وویل چې په دغه خزو باندې جنسی تیری نه دی شوی، خو د تحقیق پر مهال د ځینو څارنوالانو لخوا خزو ته بې ځایه وړاندیزونه شوي دي چې دا موضوع کلکه څېړي. د غور په محبس کې یوې زندانی ښځې ادعا وکړه چې یو څارنوال د تحقیق پر مهال ورته د جنسی رابطې وړاندیز کړی و. د غور ولی سیمه جوینده وروسته له دې دغه ولایت له محبس څخه لیدنه وکړه چې د حقوقو او عدالت موسسې په دې وروستیو کې ادعا وکړه چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د ځینو قاضیانو او څارنوالانو لخوا په محبوسینو باندې جنسي تیری شوی دی. د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې د نجونو لپاره د لیلیې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس وایي دا لیلیه به په یوه وخت کې د 200 محصلینو د اوسېدو وړتیا ولري. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس چې د دې لیلیې د بنسټ ډبرې د کېښودلو په مراسمو کې ګډون کړی و، د امریکا سفارت او د USAID دا اقدام د هیواد د راتلونکي لپاره مهم وباله. په دې لیلیې 4 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي او د 1.5 کال په اوږدو کې جوړیږي. د امریکا د پراختیایي ادارې چارواکو دا اقدام د افغان ښځو د وړتیا لوړولو لپاره مهم وباله.
قدرمنو اوریدونکو، مریم دورانی د مهاجرت په دوران کې په ایران کې زیږیدلې ده، خو پلارنۍ ټاټوبی کندهار دی. تر 12 ټولګي پورې په ایران کې زده کړې کړې دي. په 1923 کال کې افغانستان ته راغله او په کندهار ولایت کې د ښځو د زده کړو او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې کار او فعالیت شروع کړ. په لومړی وختونو کې په یوه ښوونځي کې د 2 کلونو لپاره ښوونکې وه، وروسته بیا د کندهار ولایتي شورا ته بریالۍ شوه. په افغان امریکایي پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر زده کړو وروسته په آنلاین ډول د حقوقو په رشته کې هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړې ده. مریم دورانی په کندهار ولایت کې د میرمنو لپاره د خدیجه الکبرا په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده چې میرمنو ته په مختلفو برخو کې مسلکي زده کړې ورکوي. انګلیسي او کمپیوټر زده کوي، د رادیو له لارې غږ اوچتوي او د انټرنیټ په وسیله یې له نورې نړۍ سره آشنا کوي. اغلې مریم دورانی راته د خپلو ټولنیزو فعالیتونو په اړه وایي. کله چې دا له ایران نه راغله او د دې ځای د میرمنو بد وضعیت ولیدې، نو دې ته دا ذهنیت پیدا شو چې د میرمنو لپاره باید ډیر کار وشي.
یو مدني ټولنه لرمه او یو رادیو استیشن دی، تلکفی دی او یو انستیتوت لرم که د ښځو لپاره په ځای کې موږ فعالیت کوو. موږ کندهار ته راغله او ما دا توپیر مو ولیدله، که مثلا په دغه ځای کې ښځو څنګه ژوند کوله او په کندهار کې څنګه ژوند دي. دا شیان باید شو که یو مدنی فعالیت شروع کړم. په کندهار کې ما راغله د ښځو لپاره هیڅ شی موجود نه و، نه یو رادیو و، نه اصلا زمینه برابر نه و که یو ښځ مغوښتل کار وکړي یا فعالیت وکړي په اجتماع کې. ولی اوس سمساوی دی، شکر دی. موږ اوس په شخصي پوهنتونونو کې په دولتي پوهنتونونو نجونې لرو که درس وایي او انستیتونه ایسته که د عصري تعلیمات خدمات عرضه کوي.
کله چې اغلې مریم افغانستان ته راغله، 2 کاله په یوه ښوونځي کې ښوونکې وه. په دې جریان کې د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي او ستونزو نه ښه خبره شوه. د کار په لومړی وختونو کې له یو لړ ستونزو سره هم مخ وخو. دا چې څنګه وتوانېدله، نوموړې وایي د خپل کارونه د اسلام او د خلکو له دود سره سم ترسره کول، چې په نتیجه کې د خپلو خلکو په منځ کې ډیر محبوبیت پیدا کړ.
د ابتدا ډېره سخت و، په دا خاطر په اول کې د دې د پاره هم سخت و که یو ځان ولیدله که یو ښځه او ځوان ښځه د دې په منځ کې کښېني او تصمیم ونیسي. دا ډېره د دې دپاره مشکل و که ماته مثلا خپل په مابین کې قبول وکړي او زما په نظر دپاره احترام وکړي. لیکن آرام آرام زما تلاشونه او فعالیتونه نتیجه وکړه او شکر دی زما دپاره ډېر احترام لري د مشران او اوس ډېره ښه شوی دی وضعیت. مثلا موږ په ژری ولسوالۍ کې تللي و، د ښځو دپاره مو کورسونه درلودله. څنډه ولسوال صاحب د دوی سره هم خبرې وکړې، دا اجازه وکړه که تاسو کولی شئ مثلا په دې ځای کې پروژې یا دا پروګرام که لري تطبیق وکړئ. او نور مثلا د ښځې که د درس پاته و، یعنی د دې عمر ډېر سوی و نسي کولی که مکتب ته ورسي، د دوی دپاره مثلا کورسونه جوړ کړه، د سواد آموزي کورسونه. موږ د دې د فامیلونو سره خبرې وکړې، دوی اجازه وکړه که دوی راسي. اوس هم ډېره فامیلونه سته که اجازه نه ورکړي د دې نجونې بل ځای ته ورسي، ولې زما په دفتر کې اجازه ورکوي. په دا خطر که دوی پوښتنه دي که زما دفتر د نجونو دپاره د دې د ښځو دپاره عام ځای دي، او موږ د اسلامي لحاظ ډېره کوشش کوو او احترام لرو او تلاش مو دا ده که په چوکات کې یو یعنی خپل په اجتماعي ارزښونه برابر دا ځایونه مو جوړ کړي دي. او په دا خطر ډېره فامیلونه اوس اجازه ورکوي که د دې نجونې راسي زما په دفتر کې زده کړې کوي او خپل فعالیت کې مخته بوځي.
میرمن دورانی وای په کندهار ولایت کې میرمنو ته په ډیرو برخو کې اړتیا شته چې باید ورته کار وشي. د دوی تر ټولو لوی کار دا دی چې په دې ولایت کې د میرمنو په نوم د ښځو لپاره د رادیو سټیشن جوړ کړی چې د میرمنو په ژوند ډیره تاثیر لرونکې ده، او همدارنګه د میرمنو لپاره انټرنیټ کلب هم جوړ کړی دی.
هر بس کې په کندهار ضرورت لري د دوی دپاره زمینه برابر سي. مثلا د سیاسي په پښو کې موږ کار کړی دی، اوس شکر دی موږ په شورا ولایت کې ډېره ښځې لرو چې د کولی سي رول ایفا وکړي په سیاست کې، او درې وکیلان مو ځوانان دي. او بله مثلا په اقتصادي په پښو کې موږ اولین دفتر وکړ، د دې دپاره مارکیټون جوړ کړه، او د دې دپاره مو کورسونه درلوده د صنایع دستي په پښو کې اموزشي کورسونه درلودل، لکه مثلا انګلیسي، کمپیوټر، انټرنیټ او تخطاطي رسامي قرآن شریف دا شیان مو درلودل. رادیو استیشن یو شی دی که په دا خطر که دیره مهمه ده که موش کولای سو هم نارینه هم شزینه پر دوی که تاثیر ولرو، او دا دو قشر کولای سی یو زای دا دقا موضوعات آگاست یا استفاده بکی. او انټرنیټ کیفی هم د انجونو مخصوصا ډیره مهمه، او په داخله د دې کولای سي کې د خپل د درس د لپاره ته کې یو تحقیق لري یا قواري کې خپل معلومات ډیر کې مثلا انټرنیټ کیفی څخه استفاده وکي، یا ته بل شزې استاد فلان د یو کار د لپاره ضرورت لري کې د انټرنیټ څخه استفاده وکي. ولې متاسفانه دوی نسی کولای بل عام انټرنیټ کیفی ورسي، په داخله د مجموعه اجتماع دا نه مني کې یو شزې د دغه ځای ته ورسي. لیکن په دغه ځای کولای سي راس په داخله د یو شزې مرکز دی، او بل یو شبکه لري موجوده دغه شبکه لخوا کوشش کوو د شاز په مورد کې فعالیت کوو. لکارونه دا رقم دي چې مثلا دولت د رهبری په پخښ کې پای شاز تسام ورکړي، نه موږ د دولتي دوایرو سره ملاقاتونه لرو، د دوی سره قشتونه کوو که اجازه ورکړي مثلا په دغه پخښو کې شاز کول اس کار وکړي، موږ زمينه برابرو د شاز راسي او د راکی کار وکړي، دا شبکه په دغه پخښو کې د دوی سره کومک کوي.
اغلی مریم وایی هیله لري د روغتیا او تعلیم و تربیه په برخه کې نورو جنوبی ولایتونو ته هم خپل فعالیتونه وغځوي، خو دا چې امنیت نشته نو اوس نشي کولای. دا وایی کله کله د ځینو خلکو لخوا تهدید شوی هم ده، خو دا دې تهدیدونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي.
زما خوب زره کې مثلا هلمند روزګان زابل ته خپل فعالیتونه ته توصیه ورکړم، خو یو ډېر قطعه مشکل امنیت دی. اوس نسو کولای که دا کار وکړو، په دا خاطر هم مصارف ډېر دي، هم امنیت متاسفانه نسته. که یو نوکې امنیت راستي موږ وکولای سو د نور ښځو که په دغه مناطق کې ژوند کوو تماس ونیسو، د دې دپاره داسې یو کوچنی دفتر جوړ کړو او د دې سره تماس ولرو او د خپل کارونه توصیه پیدا کړي. زما دپاره هم تهدیدات دي او تلیفونونه کېږي، لیکن یو شاید از په خدای من لرم او دا باور لرم، یعنی هر انسان یو ورځ په دغه دنیا کې راځي او یو ورځ باید ځي. په دا خاطر زه د مرګ بیره نه لرم، لیکن کوشش کوم که په دغه دنیا زما وجدان آسوده بوي.
مریم دورانی د هغو خدمتونو په بدل کې چې افغانو میرمنو ته تر سره کړی دي، د نړۍ په کچه ځینې جایزې هم ترلاسه کړی دي. یو ځلې په 2012 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت نه د زړورې ښځې جایزه هم ترلاسه کړې ده. د نورو لاسته راوړنو په اړه یې دا خپل راته وایي.
په 2012 ما یو جایزه اخیسته د شجاعت په نامه. په همدې وخت کې په نیویورک تایمز یو مجله دی، په دغه کې یو بخش لري که سل نفر اشخاص که ډېر د دې کارونه مهم وي او تاثیر ولري انتخاب کیږي. او بلې جایزې د یو دفتر و همدام د دموکراسي دپاره کار کوي، دا دفتر ډېر قطع دفتر دی په ټول جهان کې کار کوي. په دغه کې هم د دېش ځوانانو په مابین کې انتخاب سو که زما فعالیتونه ډېر و، او له د ازادي بیان یو جایزه او د حلال له ماته راکړ شو.
همدارنګه په دې نږدې وختونو کې د سولې د نسل نړیواله جایزه هم ترلاسه کړې ده. اغلی مریم وایي دا جایزه یوازې د دې نه ده، بلکې دا د هغو میرمنو ده چې د ټولنیز عدالت په تامینولو او د سولې په راوستلو کې ډېرې هڅې کړې او ځینو یې خپل ځانونه له لاسه ورکړي دي.
او بلې جایزې هم د سول جایزه په نامه یا نسل سول دا جایزه وکړه. اول د شورای سول لخوا زه انتخاب سوم په کندهار کې. دوی هم ماته اجازه ورکړه که ستاسې بکګراوند ډېر قوي دي، تاسو کولای سئ په دغه پروګرام اشتراک وکړي. د دې په بعد تاسو ته خلق رای ورکوي، هر څوک کولای سي تا ته رای وکړي، دا رای شمارش کېږي. هر څوک دې رای ولري دا جایزه اخلي. دا جایزه یوازې زما نه ده، بلکې د ټولو ښځو په افغانستان کې ژوند کوي د دوی دي، او په خصوص دغه ښځو کې دوی په سول په باره کې کار کوي او د عدالت او د انسان دوستۍ په باره کې کار کوي. په کندهار کې ډېر ښځې سته که خپل ځان له لاس ورکړی دي. دوی اصلا جازه دا جازه ز دویتا در واقع مرکوم په دغه تر واقع دتی فعالیتونه د قدر دی.
میرمن دورانی په پای کې افغان میرمنو ته پیغام لري او وایي چې میرمنې باید په خپلو استعدادونو باور ولري. همدارنګه په آینده کې هم د میرمنو لپاره ډیر پلانونه لري چې باید عملي کړي.
زما پیغام خو دا دی، ښځه باید په خپل توانایي او استعدادونو اعتماد ولري او خپل په وجود کې باور ولري چې دی کولای سي هر کار وغواړي کولای سي. صرف باید دا باور ولري. او بله، مشکلات ډیر دي، لیکن که د مشکلات سره موږ مبارزه نه کوو هیڅ وخت نسو کولای کې یو کار مخته بوزو. په دا خاطر زه فکر کوم که اول خو باید به خپل یعنی استعدادونه او توانایي اعتماد ولري. زه د آینده دپاره طبیعتا پلانونه لرم که خدای وکړي زمینه آماده سي د اقتصادي په بخش کې، د سي په بخش کې او د سیاسي حتی مخصوصا د تعلیماتو دپاره زه ډېره کوشش کوم. موږ ضرورت لرو دغه ښځو ولرو که دا ښځې د تعلیمات څخه برهمن به وي او پوه ښځه، یعنی ډېره ضرورت ده.
اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.